سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د اوقاب پیکان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په کراچۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د سفارت قونسل وایي د پاکستان په زندانونو کې د بندي افغانانو د خوشي کېدو هڅې روانې دي. سید عبدالجبار تخری نن شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل لا هم 202 اتیا کسان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. هغې په خپلو خبرو کې ویل د ټولو خوشي شوو کسانو شمېر 2 اتیا تنه دي او په زندانونو کې د پاتو کسانو شمېر 202 ته رسیږي. هغه وویل چې هڅې روانې دي چې دوی هم خوشي او بیرته افغانستان ته ستنه شي. تخری وایي تېره پنجشنبه هم د سند د ایالت له زندانونو 13 افغانان راخوشي او د چمن لارې افغانستان ته انتقال شوي دي. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي پرون له امارات متحده عربي څخه په یو چارټر پرواز کې 129 تن افغانان د هیواد ته رسیدلي دي. شان فریزر په یو ټویټ کې کاناډا ته د افغان کډوالو د انتقال په پروسه کې د متحده عربي اماراتو له مرستې مننه کړې. د 2018 کال اګست راهیسې تر اوسه څه باندې 13,000 افغانان کاناډا ته انتقال شوي دي چې د روان کال تر پایه به دا شمېر 40,000 ته ورسیږي. د اوکراین دفاع وزیر الکسی وایي د F-14 جنگي جیټ الوتکو په برخه کې به د اوکراین پیلوټانو د روزنې نړیوال پروګرام راتلونکي میاشت پیل شي. ډنمارک او هالند د ناټو دوه هغه غړي هیوادونه دي چې د اوکراین ډیپلوماټانو په بخښنې سره پیلوټانو د روزنې او هغوی ته د F-14 جیټ د برابرولو په برخه کې د دې نړیوال پروګرام د هڅو مشري کوي. کیف چې د روسي ځواکونو پر ضد یې تهاجمي عملیات پیل کړي، له لویدیز نړۍ څخه یې په ځلونو د نویو الوتکو غوښتنه کړې ده. همدارنګه بل پلو بیا په اوکراین کې د اوکراین پر څو ښارونو د روسیې د تېرې شپې د توغندیو په بریدونو کې درې تنه مړه او له شلو ډېره ټپیان شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي د اوکراین په پلازمېنه کیف پر یوې مسکونی ودانۍ د توغندي د لګېدو په پایله کې درې تنه وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا 11 تنه د درې ماشومانو په ګډون پاتې نه پرو ښار کې وژل شوي او څلور کورونه ویجاړ شوي دي. د خارکیف والي په خپل ټلګرام کلی د غازو پر یوې ډبې د توغندي د لګیدو له کبله په دې ښار کې اور لګیدلی دی. د هغه په خبره درې توغندي په خارکیف توغول شوي دي. روسي چارواکو په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. او د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر ایفګینی پریګوژن نن سهار ویلي چې ځواکونه یې په روسیه کې د روستوف اوندوف ښار پوځي مرکزونه نیولي او د روسیې په جنوب کې پر پوځي ساحو او هوایي ډګر کنټرول ترلاسه کړی دی. هغه د روستوف ښار لوی پوځي ساحې په ټلګرام کې ویلي دوی په پوځي مرکزونو او هوایی ډګر کنټرول لري. د هغه په وینا هغه الوتکې چې په اوکراین کې د روسي جګړه پر مخ بیایي په دې حالت کې الوتنې کوي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د روسي د اجیر یو شرکت چې مشري پریګوژن کوي د روسي په ځینو ښارونو کې پوځي بغاوت کړی دی. د چې دغه پوځي بغاوت کلی اول کړی دی او پایلې به د روسي لپاره څه وي دا به تاسو ته په راپور کې وایو. همدارنګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د افغانانو د انتقال هغه پروسه له سره پیلوي چې څه موده وړاندې ځنډولې وه. په دې به هم درته راپور ولرو چې په غزني کې خلک د اقتصادي ستونزو له کبله خپل سره زر خرڅوي.
سره زر په ځان خرڅوم پڅویا چور پیې کېږي دم د خپل ځان اوس مجبوره خرڅوم پڅویا.
همدارنګه دا راپور به درته هم ولرو چې د کاناډا حکومت ویلي دی دوی هغه لایحه تصویب کړې ده چې له مخې له افغانانو سره بشري مرستې کوي. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مغواړم.
تر دې دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سر مطلب ته مراجعه شو. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې دوی هغه پروسه له سره پیلوي چې څه موده وړاندې یې درولې وه او دغه پروسه د افغانانو د انتقال وه. دغې پروسې ته هغه افغانان چې په پاکستان کې په تمه دي وایي چې دوی ورته خوشحاله دي. تفصیل په دې راپور کې.
سږ کال له یوې خوا خورا ګرم اوړی او له بله خوا د برېښنا کمښت د پلازمینې کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د خیرخانی کوتل د سیمې اوسیدونکي حدیث هویدا ازادي راډیو ته وویل چې په دې سخته ګرمۍ کې چې برېښنا ته پکې سخت اړتیا ده په څلورویشت ساعتونو کې پنځه یا شپږ ساعته برېښنا لري.
از یک سو گرمایش هوا بیشتر شده و
لیوی خو گرمی زیاد شوی او لبل خو لبد مرغه د برېښنا نه موجودیت لوی ستونزه ده. په ټولو څلورویشت ساعتونو د سهار لخوا یوازې څلور ساعته برېښنا لرو او د شپې لخوا کله کله د دوه ساعتونو لپاره راځي. چان ډیره ګټه ترې نشو کولی. د خو له ګرمېدو او د پاکو اوبو نه موجودیت د خلکو د ناروغۍ لامل ګرځي.
فرید صاحبزاده چې د کابل په زوړ ښار کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو شلو کلونو کې چې دی په کابل کې ژوند کوي لومړنی کال دی چې ګرمي پکې دومره زیاته شوې. دی وایي د برېښنا کمښت د ګرمۍ زغمل د خلکو لپاره سخت کړی دی.
سکل هوا ډیره ګرمه ده. د تیرو کلونو په پرتله چې زه تقریبا شل پنځه کاله کېږي په دې ښار کې ژوند کوم په کابل کې سکل ګرمي به حد زیاته ده. برقونه هم تګ را تګ او برقونه مشکلات بیخي زیات دي. برقونو گرچه که په ژمي کې برق زینو په دې پیګو چې کېدای شي منقلونه وي یا خلک او ګرمي چې په وړي کې نو ولې دا څه مشکل ده چې یوازې د ګرمۍ لپاره خلک کولای شي چې پکې چالان کې او یخچال په دې باندې دومره زیات دی برق باندې زیات بوج نه وي. ګرمۍ کې چې برق نه وي سهولت د ژوند برابر نه وي نو هلته به یو انسان څنګه کولای شي ژوند وکړي.
د ننګرهار د خوږیاڼو ولسوالۍ د بر بیار سیمې اوسیدونکي سنګر چې اوس مهال په جلال آباد ښار کې ژوند کوي وایي په سیمه کې د برېښنا جریان دومره کمزوری دی چې آن پکې او کولر نشي ګرځولی.
ګرمي به حد زیاته ده. د نورو کلونو په پرتله سږ کال ګرمي ډېره زیاته ده. برقونه شته خو په انتها کمزوري دي. په پکې ته وایم گزاره کې کېږي او کولر او کنډیشن خو بیخي لګېږي نه. ټول ماشومان د شپې خوب نشي کولی ځکه چې برقونه کمزوري دي. هوا نشي کولی.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت وین حکمت الله میوندی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو نوموړي نږدې یوه میاشت وړاندې دا کړې و چې د کابل په ګډون د افغانستان د ټولو زونونو برېښنا څلورویشت ساعته ده او دوی هڅه کوي چې ټولو ولایتونو ته د برېښنا جریان منظم کړي خو هغه مهال د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو د څلورویشت ساعته برېښنا په تړاو د ښاغلي میوندي ادعاګانې رد کړې وي او ویلي وو چې منظمه برېښنا نه لري. نړیوال بانک هم د تېرې سې شنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به له جون تر اګست میاشتې پورې د تودوخې درجه له منځنۍ کچې لوړه وي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې اداره هم وایي چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان په شمال جنوب جنوب لویدیځ ختیځ او شمال ختیځو سیمو کې د تودوخې درجه له منځنۍ کچې لوړه شي خو په دې سخته ګرمۍ کې د برېښنا نشتوالي د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی.
تاسو واوریدل چې په افغانستان کې د ګرمۍ په وجه باندې د خلکو د ژوند چارې ستونزمنې شوې دي. اوس به ورشو چې د جرمني حکومت اعلان کړی چې د روانې میاشتې د شپږویشتم تاریخ وروسته یو ځل بیا د افغان کډوالو د منلو بهیر پیلوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي له څو میاشتو ځنډ وروسته به په افغانستان کې د خپلو محلي کارکوونکو او هغو افغانانو چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی د ویزې د ورکولو لړۍ بیرته پیل کړي. تفصیل اکرام نورو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي د راتلونکې اونۍ د دوشنبې له ورځې دغه هیواد ته د خپلو محلي کارکوونکو او له خطر سره د مخ افغانانو د انتقال بهیر چې څو میاشتې مخکې په موقت ډول درول شوی و یو وار بیا پیلوي. د دې وزارت یوه ویان تېره ورځ جرمني خبري اژانس ته ویلي چې افغان کډوالو ته به د ویزې د ورکولو کار د رواني جون میاشتې په شپږویشتمه نیټه بیا پیل شي. نوموړي ویلي چې دغه پروسه به په تدریجي ډول په راتلونکو اونیو کې پراخه شي څو دوی وکولی شي په میاشت کې د زرو کسانو د منلو لپاره له مخکې ټاکل شوي هدف ته ورسیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت دغه ویاند ویلي چې د دغه پروسې پر بنسټ به په لومړي قدم کې له هغه کسانو سره مرسته وشي چې د ویزو د ځنډ له امله اوس مهال په پاکستان او ایران کې میشت دي او وروسته به د هغه کسانو د ویستلو پروسه پیل شي چې المان ته د وړلو ژمنه ورسره شوې ده. د راپورونو پر بنسټ په ایران او پاکستان کې اوس مهال نږدې 1500 افغانان جرمني ته د تک په تمشپی سبا کوي. د جرمني د اعلان خای افغان کډوالو ته هیله بخون کې اوس چې اوس مهال په پاکستان کې د قهیوات ته د تک په هیله شپې سبا کوي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشه افغان کډوال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې دلته میشته او د ژوند له سختو ستونزو سره مخ دی. دی وایي د جرمني تازه اعلان دغه هیواد ته په شرایطو د برابرو افغانانو د انتقال په برخه کې هیله بخون کې دی او دوی هیله لري چې ژر تر ژره دا پروسه پیل شي.
واقعا ډیر سخت او حقت او حالات هم تیر کړه. موږ تقریبا روژه او کوچنی اختر هم مسافرې کې تیر کړو. دغه دی لوی اختر هم را روان دی او خوشبختانه تیره ورځ د المان دولت رسمن د بروسیې د بیرته شروع اعلان وکړو. نو موږ تقدیروو خو رسمن موږ ته لا تر اوسه د مسؤلینو لخوا موږ ته رسمن کوم خبر نه دی راکړل شوی. خو
په اسلام آباد کې میش پخوانی افغان خبریال صبور غفور چې د همغواړي جرمني ته ولاړ شي وایي هیله ده چې یاد هیواد له خپلې ژمنې سره سم د افغان کډوالو د انتقال پروسه دوامداره کړي. دی وایي که څه هم د انتقال په اړه ورته کوم رسمي څه نه دي ویل شوي خو هیله لري چې ژر به له اوسني بې برخلیک حالت څخه ووځي.
دا موږ افغانان چې په پاکستان کې د انتقال مرحله ته رسیدلي یو او جدار چې موږ هر څه څومره ژر تر ورسېږو موږ ته ډېر د خوښۍ خبره ده. موږ په دغه درې میاشتو کې چې د انتظار په حالت کې وو ډېر سخت وو او پاکستان کې هم سیاسي اوضاع ډېر ښه نه وو. ګیرګرف د افغانانو ډېر وو نو موږ په جنجال کې وو.
جرمنی د روان کال د مارچ میاشتې په وروستیو کې افغانانو ته په دې بهیر کې د جالکارۍ له امله د ویزو د ورکړې پروسه ودروله. یادولو ده چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت تر ړنګېدو وروسته جرمني هیواد شاوخوا 10000 افغانان چې په هغوی کې د جرمني پخواني محلي کارکوونکي د بشري حقونو فعالان خبریالان او له خطر سره مخ یو شمېر نور افغانان د جرمني بېلابېلو ښارونو ته انتقال کړي. خو هلته تللي افغانان بیا شکایت کوي چې د کورونو په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخ دي او پکار ده چې د جرمني حکومت د دوی د دې ستونزې د هواري په برخه کې هم اقدام وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په د روسیې کې پوځي بغاوت ته ورشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې دا به د خپل هیواد د دفاع لپاره له هیڅ ډول هڅو په شان شي. پوتین وروسته له هغې د خبره کړې ده چې د واګنر اجیرو ملیشو د روسیې په سویل کې د نظامي تاسیساتو کنټرول واخیست. د دغه شرکت مشر په خپلو غوښتنو ټینګار کړی دی او د روسیې په پوځي مشرتابه کې بدلون غواړي. د صفی الله ستانگزی راپور په دې اړه ورو
په روسیه کې د نن یو نوې کړکیچ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر شرکت چې د روسیې لپاره د اوکراین د جګړې زیاته برخه مخته وړي په وسلوال بغاوت تورن کړ. دا وروسته له هغه چې د واګنر جنگیالیو ادعا وکړه د روسیې ځینې پوځي ساحې او د روس توپخانې نیولې.
موږ به اجازه ورنکړو چې کورنۍ جګړه تکرار شي. موږ به خپل ولس او خپل دولت له دننه څخه د خیانت په شمول له هر ډول ګواښونو وساتو. هغه څه چې موږ اوس ورسره مخ یو خیانت دی. غیر معقول تمایلات او شخصي ګټې په خیانت، دولتي خیانت او له خپلو خلکو سره او د هغه دلیل په وړاندې په خیانت تمامېږي چې د واګنر جنګیالو یو قمندانانو زموږ د نورو واحدینو او لیواګانو سره یو ځای ورته جنګېدلي او وژل شوي.
خود واګنر شرکت بیا ځان ته دلایل راوړي. دغه شرکت مشر او د اجیرو جنگیالیو عمومي قماندان یوفګنی پریګویژن د روسیې له پوځي مشرتابه ناراضه دی او د جګړې په کرخو کې ناکامۍ په لوړ پوړو روسی چارواکو له هغې ډلې دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والیری ګراسیموف اچوي. پریګویژن سهار په یو ویډیوي پیغام کې دا وکړه چې د روستوف ښارې نیولې.
کله چې موږ دلته راغلو موږ یو ځل بیا دا خبر تایید کړ. په لومړۍ کرخه کې پراخې سیمې له لاسه وتلې. دا هغه څه پرتله چې مشرتابه ته په اسنادو کې ریپورټ شوي عسکر درې یا څلور ځله ډېر وژل شوي. څه چې مشرتابه ته ریپورټ کیږي د هغه څه پرتله چې په تلویزیون ویل کیږي لس چنده ډېر دي. موږ هر ورځ تر زرو پورې مرګ ژوبله لرو. په دې کې هغه کسان شامل دي چې وژل شوي، ورک شوي او ټپیان شوي او هغه کسان چې له جګړې انکار کوي. څوک چې نه غواړي جګړه وکړي نه دا چې دوی بوستلان دي بلکې د دې لپاره چې دوی هیڅ انتخاب نه لري. نه د وسلو تجهیزات نه د قومندي جوړښت.
پریګریشن زیاته کړې جنگیالي په پوځي مرکزونو کې دي او هوایي ډګر هم په کنټرول کې دي. د هغه په وینا هغه الوتکه چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پر مخ بیایي په عادي ډول خپل الوتنې کوي. په روستوف ښار کې د روسیې هغه پوځي مرکزونه پراته دي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې رهبري کوي. په موسکو کې چارواکو تر دې مخکې هم یوګنی پریګریشن په وسلوال بغاوت تورن کړی و. دا تحولات داسې وخت راځي چې پریګریشن یو ورځ مخکې ویلي وو د موسکو پر لوري د عدالت د لاریون په نوم په وسلو یو سنبال کاروان لیږلی دی. پریګریشن ویلي د روسیې پوځیانو په ګډون 15,000 جنګیالي یې ملاتړ کوي او هدف یې د دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والیری ګراسیموف په ګډون د دفاع وزارت د مشرتابه لري کول دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د روسیې نوي کورنۍ کړکیچ ته په غبرګون ویلي د روسیې کمزوري ښکاره شوې او څومره چې موسکو په اوکراین کې خپل عسکر او اجیر جنګیالي ساتي هغومره به په کور دننه له ګډوډیو سره مخ وي. هغه په خپل ټویټر په بیان کې زیاته کړې څوک چې د نورو هیوادونو د ورانولو او خلکو د وژلو لپاره ناسمه لار انتخابوي خامخا ځان هم له منځه وړي. په همدې حال کې جرمني ویلي په روسیه کې روان تحولات له نږدې څاري. د دې ترڅنګ د برېټانیا دفاع وزارت په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي د واګنر شرکت نور قطاعات هم د ورونیش له طریقه د شمال پر لوري د مخکې تک په حال کې دي او یقینا چې هدف یې ځان موسکو ته رسول دي.
سلام فریده جان، عید مبارک.
سوای نظر سای بختر خلا لری ده
درو چیز نه کو رسید
خیبت بختر کی چوم رختری رکوی
بان بان گپ دیگه سو نه بر پروگرام ییدی ده چیکونیم
اختر لپاره زنگری پروگرامونه لرو.
مثلا چی؟
لکه د موسیقی زنگری خبرونه لرو چې دوریدونکو په خوخی پکی سندری خبرو. تازه دی رادیو دایمه اوریدونکو ته زنگ وهو.
پیمرم مهمان میسازید دیگه
نظر سای بیل تاکل پروگرام خکلیوی
بدون شنواندام نمیشه دیگه.
نوریدون که کولای شی چه از مقدقی وچ سبش میری تا زنگ وهی 00-422-24-24-24-24
و یا به شماره تلفون 00-422-21-12-45-01
بختر که از مقبت موسی
تا به اید.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د اقتصادي ستونزو له کبله خلک مجبور شوي دي چې په کورنۍ کې د میرمنو سره خرڅ کړي. دا چې ولې ورزو په دې راپور کې اورو.
شاوخوا 10 کلنه انار د زرګر په دوکان کې ولاړ او د اړتیا له مخې خپل پیزوان پلوري. وایي غواړي چې په دغه پیسو د خپلې راودیدونکې ورندارې لپاره د اړتیا وړ یو څه شان واخلي. دا انار ستونه یې ډکه ور یو نیولې ده. نه غواړي چې نورې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د سرو زرو سوداګري عطیلا پروشان وایي په اوسني وخت کې د کورنیو له لوري د سرو زرو په پیر کې نه بلکې په پلور کې زیاتوالی راغلی دی. دوی وایي په تیرو کلونو کې به په دغه سیزن کې خلکو د ناویانو لپاره سره زر اخیستل، خو اوس ځینې خلک د ناوې د راودولو په مخه د کور د نورو میرمنو سره زر پلوري چې د ناوې او واده یو څه خرڅه په برابره کړي. د دوی په باور دا کار دلته د خلکو د اقتصادي بدحالۍ لامل کیږي. په غزنی کې ډیری خلک په دغه شپو ورځو کې ودنه کوي. حاجی غلام سخی غزنوی د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د سرو زرو سوداګر دی. دی وایي موږ به په تیرو کلونو کې په دغه موسم کې زیات سرو زر پلورل، خلکو به ودنه کول، خو سږ کال داسې نه ده. موږ زیات سرو زر پیرو او لږ پلورو.
اخیستل زموږ زیات دي ځکه چې د خلکو اقتصاد زیات ټیټ شوی دی. د سرو زرو ترڅنګ هر قیمتي شی چې په کور کې لري هغه باید وپلوري چې په دې شکل خپل ژوند مخته بوزي.
حاجي محمد سرور هم د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د طلا پروشۍ دوکان لري. نوموړی وایي کمزوری اقتصاد د دې لامل سوی چې کورنۍ د سرو زرو د اخیستلو پر ځای د خپل کورګڼې وپلوري.
وضعیت فروش طلا در ولایت غزنی مجموعاً
د سرو زرو د خرڅلاو وضعیت په ټوله کې په غزنی کې ډیر راټیټ شوی دی ځکه چې دا د خلکو په اقتصاد پورې تړاو لري. د خلکو اقتصاد زیات خراب شوی او د طلا د اخیستلو توان نه لري.
د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د سرو زرو شاوخوا سل دوکانونه دي چې د غزنی تر څنګ له زابل، پکتیا، پکتیکا او دایکنډي ولایتونو څخه به دلته خلک راتلل او د خپلو نازولو د ناویانو لپاره به یې ګېڼې اخیستې، خو اوس یې ډیری برخه دلته د هغه ګېڼو د پلورلو په مخه راځي.
تاسې واوریدل چې په غزنی کې خلکو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل سره زر خرڅول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس په بیرته افغانستان ته راشو. د کاناډا دولت وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو د بهیر اسانتیا لپاره لایحه تطبیق شوه. د کاناډا دولت د اعلامیې له مخې د دغه هیواد د جزایي قانون په یوه برخه کې تطبیقوي او د کاناډا مرستندوی سازمانو ته اجازه ورکوي چې افغانستان ته بشري مرستې ولیږدوي. تفصیل د سنکا کرنور.
د کاناډا دولت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو د اسانتیاو او دغه شان د کډوالۍ د فعالیتونو او نورو دولتي کارونو د لایحې طرحه چې د دغه هیواد د پارلمان لخوا تصویب شوې وه د شهي مقام لخوا لاسلیک او نافذ شوه. د کاناډا د جزا قانون او د ترهګرۍ د تمویل ضد مقررات د افغانستان په څیر هیوادونو او د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بشري مرستو په چمتو کولو کې د پام وړ محدودیتونه وضع کول. اوس د ځینو تعدیلاتو او د سی 14 لایحې پر بنسټ مرستندویو ادارو ته اجازه ورکړل شوې چې افغانستان او نورو هغو سیمو ته چې د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې دي بشري مرستې ورسوي. خو د کاناډا دولت ویلي چې ترهګرو ډلو ته د هر ډول مالي مرستو د رسولو د مخنیوي لپاره سخت اقدامات لا پر ځای دي. د کاناډا د عامه امنیت وزیر مارکو منډیچینو ټینګار وکړ چې د کاناډا دولت د مرستو پر رسولو او د کډوالو منولو په برخه کې د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی. په ورته وخت کې هرجیت ساجن د کاناډا د نړیوالې پراختیا وزیر وویل چې په افغانستان کې میلیونونه وګړي له یو ناوړه بشري ناورین سره مخ دي او له همدې امله به له هغو کسانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي چې ورته اړتیا لري او د افغانانو راتلونکی به ښه شي. کاناډا طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني او وایي چې دوی واک په زور ترلاسه کړی. له همدې امله د دغه هیواد اوسنیو قوانینو د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوله چې له افغانستان سره مرسته وکړي. خو اوس د کاناډا د جزایي قوانینو په تعدیل سره د بشر دوستانه مرستو پروسه به افغانستان ته اسانه شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. یوې میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په یوه هوټل کې کار کوي خو د خپل لګښتونه نشي پوره کولی.
د شپې دوه نیم سوه روپۍ ترلاسه کوم. په اونۍ کې یو یا دوه وارې محفلونه ته ځم. هغه ورځې چې په میزونه پاتې وي راوړم او ماشومانو ته مې تودوم. د کور مصرف زما پر غاړه دی. له ما سره هېچا مرسته نه ده کړې. دوه نیم کاله کېږي چې چا راسره مرسته نه ده کړې.
د کابل ښار اوسیدونکی شیر احمد وایي معلوم دی او پلاسی کراچۍ سره د خپلې کورنۍ ورځني لګښتونه نشي پوره کولی. نوموړی زیاتوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
ما یو ځل مرسته ترلاسه کړه، بیا مې هیڅ کله مرسته ترلاسه نه کړه. لاغه کسانو سره مرسته کېږي چې خپل او خپلوانی وي.
د 2021 کال لګښت میاشتې راهیسې د کاناډا دولت په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو د اړتیاو په ځواب کې 1.5 میلیونه ډالر بشري مرستې اعلان کړي دي. د کاناډا د مرسته د تجربه لرونکو بشر دوستانه سازمانونو لکه د ملګرو ملتونو لخوا د خوړو، روغتیایي پاملرنې او د څښاک اوبو د مرستو لپاره کارول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د احصایې له مخې په افغانستان کې 23.8 میلیونه خلک په روان میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم څو ورځې وړاندې اعلان کړی و چې په افغانستان کې 45 میلیونه خلک د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخ دي او دا سازمان اړمنو خلکو سره د مرستې لپاره کافي بودیجه نه لري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
اوس په د هیواد په ختیځ کې کنړ ته ورشو. د کنړ په نړۍ او څوکۍ ولسوالیو کې د لسګونو پروژو پیل کولو سره زرګونو بیکارو کسانو ته د نفقې د ګټلو زمینه برابره شوې. تفصیل په دې راپور کې.
په کنړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د افغانستان لپاره د ټولنیز ملاتړ او معیشت پروګرام په مالی همکاري په څوکۍ او ناړۍ ولسوالیو کې لسګونه پروژې پیل کړې دي. د یاد ولایت کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست سرپرست شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل په دغو پروژو کې د 100 کیلومتره ویالو صفایي او ترمیم، دغو ویالو او کانالونو ته سربندونه او د 2500 مترو په اوږدوالي استنادي دیوالونه جوړول شامل دي. د هغه په وینا چې همدې ولسوالیو کې د 15 کیلومترو اوږدو کلیوالي سرکونو رغولو چارې هم پیل کړې دي او په یادو ټولو پروژو کې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
د څوکۍ او د ناړۍ په ولسوالیو کې ډېرې زیاتې پروژې شروع کړې دي. 2500 متره مکعب اوږدوالی د محافظي دیوال جوړیږي. 15 کیلومتره په اوږدوالی سړکونه جوړولو چارې هم ورسره پیل شوي دي. 14500 کسان په دغه پروژو کې کار کوي. نورې پروژې هم ډېر زر شروع کیدونکې دي.
ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي چې هم خپل سیمه آبادوي او هم پکې له بیروزګارۍ خلاص شوي دي. د څوکۍ ولسوالۍ دو تن اوسیدونکي عبدالوهاب او نور محمد صافی
دا والے چې دا دین ډیر پچیش دي دا مستفید دي. دا پرسنل چې دا وسوځیدل مطلب دا چې هغه ته بس کې دګي و تنه کېدل او دا چې او شکر الحمدلله په دې ډیر ډیر شکر دی چې د څه پروژې را دي او ځوانانو ته په کې د کار فرصت پیدا شو او موږ پاینده کې
دا ټول هم افغانان اقتصادي ستونزې سره مخامخ دي. موږ د دې پروژې نه ډیر راضي یو. یو خدا دا چې موږ ته کاری فرصت پیدا دي. بیروزګاره به ګرځېدلو او شکر الحمدلله سهار ورځو 8 بجې او تقریبا 4 بجې موږ رخصت کوو. پګ هغه زنانه دي هغه کونډې دي چې د کورنۍ سرپرست دي او درې 4 پکې هغه سپینګری دي چې هغه سرپرست دي او د کار توان طاقت نه لري.
د کونړ په ناړۍ او څوکۍ ولسوالۍ کې په داسې حال کې د یو ان او پی ایس په مالی ملاتړ د آبادۍ او بیا رغونې په لسګونه پروژې پیل کیږي او په کې د لنډ مهال لپاره زرګونو کسانو ته د نفقې ګټلو فرصت په لاس ورځي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره په سلګونه زره کسان بیروزګاره شوي او نن د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
السلام علیکم. د یلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ سخنې ستاسو سره اړیکه نیسم. زه د باغران د ولسوالۍ سخنې ستاسو سره دغه خبرې اعلان دي که دا د امارت لوړ مشران دي ګرد دغه تناری وي چې وایي د دغه مځکه والا سره دې کومک اوسي چې تاریاک یې بند کړه. تاریاک موږ بند کړي دي نو مځکه والا خو چې غله د ځانه ولري کومک ته څو ضرورت لري کومک ته د داسې خلکو سره اوسي چې هغه پخوا پنیش و په پوجي ګزاره و په دغه یې خپل کور چلوی اوس خو هغه بند سو هغه نسته او په د باغران په 100 کورو کې 40 کوره لا د ځانه غله نه لري. هغو ګزاره پخوا پنیش کوله اوس چې نه مزدوري یې نه روزانه یې دا خلک څه شي وخوري.
سبو میر د شکیم شمالي وزیرستان کې ډی پی ایس دی متاثرین کډوال شوی دی او میر تا دا 100000 روپۍ 20000 روپۍ چې کومه منلې شوی وي دا یې سمیر نه باندې میر حکومت تا نه را چکیم په دې مې ول دی دا ته میر اپیل دی چې میر تا دا د روپۍ شریکو.
فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم. نو دا غږمر د کوم فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډېر ستړې بېوزله ولسوالۍ ده. د خادو د خوا څه نامعلومه ده، د سړک د خوا څه نامعلومه ده. زموږ د اسلامي امارت د مشرانو څخه دغه غوښتنه ده چې دا زموږ د ګلستان ولسوالۍ ته دې انتونونه په حاله کې پر د سړک یو څه کار وکړي. نو یو جهان مننه ستاسو ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه اورېدونکو څخه چې زموږ غږ تر یو ځایه ورسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
دویمې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د نیمې نړۍ پروګرام لرو خو د دغه پروګرام تر خپرېدو مخکې ورسو لنډو خبرونه ده. د کاناډا د کډوال وزیر وای پرون له امارات متحده عربی څخه په چارټر پرواز کې اوسله دونه وی تن افغانان د هیواد رسیدلی دي. شان فریزر په ټویټ کې کاناډا ته د افغان کډوالو د انتقال په پروسه کې د متحده عربی اماراتو له مرستې مننه کړې ده. د 2020 کال اګست راهیسې تر اوسه څه باندې 10,000 افغانان کاناډا ته انتقال شوي دي چې د روان کال تر پایه به د 14,000 ته لوړ شي. دا کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی به په افغانستان کې د جګړې له کبله د بې ځایه شوو کسانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې له خپله کوره لرې هم هیلې ولري. په افغانستان کې د UNHCR دفتر نن په خپل ټویټر لیکلي چې دوی د کډوالو نړیوالې ورځ په مناسبت بیلابیل فعالیتونه تنظیم کړي دي. هر کال د جون شلمه د کډوالو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د اوکراین پر څو ښارونو د روسیې د تېرې شپې د توغندۍ په بریدونو کې درې تنه وژل شوي او له شلو ډېره ټپیان دي. سیمه ییز چارواکي وایي د اوکراین په پلازمېنه کیف کې پر یوې مسکونی ودانۍ د توغندۍ د لګېدو په پایله کې درې تنه وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا 11 تنه نور د درې ماشومانو په ګډون په دینه پر ښار کې وژل شوي او څلور کورونه ویجاړ شوي دي. او بل پلو د اوکراین دفاع وزیر وایي چې د F-6 جنگي جیټ الوتکو په برخه کې به د اوکراین پیلوټان د روسنې نړیوال پروګرام راتلونکي میاشت پیل کړي. ډنمارک او هالند د ناتو دوه هغه غړي هیوادونه دي چې د اوکرایني پیلوټانو د روسنې او هغوی ته د F-14 جیټ د برابرولو په برخه کې د دې نړیوال پروګرام د هڅو مشري کوي. کیف چې د روسي ځواکونو پر ضد د هجومي عملیات پیل کړي، له لویدیځې نړۍ څخه یې په سلونو د نوو الوتکو غوښتنه کړې ده.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنو په دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی کور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړي.
پیاو شمیر کورنۍ کې چې د کور د کورونو لپاره څوک نوي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورور له لاس ورکوي نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته خزر واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړی ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سرته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي. بیا هم د خسر خیل له خوا د دوی خواري به ارزښت ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي
خونه پدار بریم اجازه نمی دادن، می گفت شما فقط تنها کار
د پلار کور ته د تګ اجازه نه راکوله. ویل یې ته باید د کور کارونه سنبال کړې، لکه د نورو ښځو غوندې خو ودونه او د دوستانو لیدلو ته هسې هم نشوم تلی. نو می یادېږي چې سمې جامې مې اغوستې وي. سهار تر بیګا به د کار په کالیو کې وم، د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم، بیا به بېرته هماغه نغری هماغه تنور هماغه دیګ کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کور او خپل کور ته ودیږي نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي هیوادونه چې د راتلونکي ښه نسل لپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوسته، بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنې کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاتې ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال هم موږ پالو ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولې ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لیک بس ولري یا هم د پلار د کورې شه نازولې وي یا هم په شی اقتصاد کې روزه لسوي وي، اما کله چې دغه د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي سي د دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومني، د ټولو غلامي وکړي، ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي. نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کېږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي، چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم. اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات، کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره، د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او یو مزدوري په صفت باید بوسم. هغه که زما ژوند د خاوند سره وي، که د اولادو سره وي، مقصد یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم. البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید دا ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپېژني، او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما، یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې، ماته زما ناموس ده، په کوم طریقه زه د دې حق ورادا کړم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم. نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې، باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي. همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې د کومه موضوع تاسو انتخاب کړې ده، دا موضوع باید ډېر سي زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي، او دا یو خپل آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي، هر څوک سي اوري، باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور کور او همداسې چې د خپل کور سره بل کور ته ودیږي، کوم حق سي دوی لور ته ورکوي باید هغه موږ ته هم ورکړي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي، باید هغې ته هم د یو لور په نگاه باندې وکتل سي، او دا آګاهي شاوخوا په د خپل د کور څه شو، بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه، کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو، دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وایي چې ټولنه له همدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له یو غړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپله بیا د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یو ښه کورنۍ لرو. او کله چې یو ښه کورنۍ ولرو، معلومه ده موږ به یوه ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم د انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ، یو میرمنه یو کور ته نوې راځي، هغه واده کوي، نوې راځي، یو نوی محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډېر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي یې ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي، ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کي، ورو ورو به دا مېرمنه هم اموخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد وشي، معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي، یا هم وهل و ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خراب شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي، ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي او د دې چلند پایله بیا څه وي، له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه. ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانو همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوې راوړي، د کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی او جنوب سیمو کې ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي، خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري، دې سړي سره ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي، نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سر په سر د ده په سره چي ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته یې، نه یې د صحت نه یې. د هغه د زړه آواز د یوه ټپه ده چې وایي: چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري. زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی. یا عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېله دی چې د دې رضایت چا ته یې ورکړي، او بیا پور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ما ته انګور چې راوړي، نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي، او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي، او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شوي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه که چېرې د خپلې ښځې پلوی وکړي، نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې، بیا هغه سره دښمني، بیا دا کور جنجالونه، دا نظم او دا روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي، په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي. او دا خبرې په دې ټولنه کې هېڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې، نو لور ته دې څوک هېڅ نه وایي، اته پامه خبره نه دي ورته وایي چې لمر د سوري ته څه کنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري، مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده، عقدي دي، او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري. البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالیګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه ښه کېږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي، او ټول لذت وړي ترې نه، ژوند نه
جوان خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتیږي، او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم اشنا یم. سړی خوشحالیږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي. گذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی، انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. گذشت ته ولري ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلطو کړنو باندې، فکر کوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې ده چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا دی اوس تحصیل نه پاتې شو، لږ ذره چې قد یې اوچت کېږي بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل عیب ده او دا دی او هغه دی. نو دا جنکۍ چې لا بشارګان نه بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود ذهن دغسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته، او لا آماده نه دي جسمن. ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وایي چې واړه واړه جرکې دوی واده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خفګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي. هر چېرته د دوی پاکړه خبرې کېږي په هر اجتماع کې په دلته و هلته و کورنیو کې، نو ډېره سخته ده په خپله زغم وړ نه دی.
اغلې امیل دا راته وایي چې کله چې له یوې نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي، یو ډول د هغې شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه یې ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کور ډېر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خوندو ته، همدغه کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کېږي.
بې اندازه کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي په کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی او د دوی رعایت نورو زامنو ته څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي، دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی دا یې ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام یې کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېر سانه ده. دغه خرابیا ښه وضعیت هیڅ مصرف نه لري، اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي، په نه مصرف سره ډېر شیان ترلاسه کولی شي. دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. د ډېر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي. زه فکر کوم چې ژوند ډېر ښه پر مخ ځي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي. داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي، محبت وي، لورینې یو بل ته وي، په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پر مخ ځي. هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري. دا خو ډېر ضرور دی، د انسان په روح روان باندې ډېر مثبت اغیزه کوي.
بله،
خلک ورته ښه نظر وي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
نینی لکم قربان.
په کابل کې مو د یو خصوصي پوهنتون له استاد عصمت الله ځاځي څخه پوښتلي چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په عامه خبره له واده کولو څخه یې پښېمانه وي.
ډېره مننه. ډېره ښه
خه پختنه د لمړی غوړم چې زه د دې ستونزې په غو بنیاد او تهدا باندې خبرې وکم. تاسو ګورئ لمړی دغه توتريخواله یا دغه ستونزې چې بوکرنې کرامنځته کیږي لمړنې دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لمړی ځل لپاره یو کورنې کې جلې نړۍ ته راځي. تاسو وایئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي. کله چې جلې نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کیږي، نه پکې خوشحالۍ کیږي، او دوی یو ډول عجیبه احساس پیدا کوي، ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغی. یعنی د الله جل جلاله په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه. نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته یو هلک ته وشي یا مثال یو جلی ته وشي باید دغه یو سا یو ډول وي. همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري. دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلی سره فرق کوي. مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلی په نسبت. نو یعنی دوی اکثره پلانونه د نسب دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیرته سبا لویږي یا غټیږي دا سبا ته پردې کورنۍ ته ځي. نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم؟ هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دوی ورسیږي، ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پردي کور ته ځي. نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په همدې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي. یعنی ځان همدغه انجلۍ ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زه یو اضافي شی یم دلته، ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه رکول کیږي. نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی. بل چې قرآن زمشان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی ده. البته دا یوازې دا نه ده چې ښځه یوازې مېرمن ده، بلکې ښځه لور کېدای شي، ښځه مور کېدای شي، هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې هغه مور ده، هغه یو البته خزینه ده. ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي، ولی مثلا په بد نظر دي ته وکتل شي، دلته تاسو وینئ دوه ډوله تاوتریخوالی په دلته رامنځته کیږي. البته کله چې دغه وادي کې هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نه ورکو، دا سبب بل کور ته ځي هم هغه توقع دوی څخه نه لري، ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شی یم، خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکول کیږي. نو دوی د یو ذهنیت لري منفي، خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای. دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه مني په ځان باندې، دوی تاوتریخوالی په ځان مني، دوی ظلم مني، دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای. ا دې خلغه کور کې پکار نه ده شوی، کور کور ته دوی دا درس نه تولګر شوی چې ګویا دغه حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري. کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازميږي، نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې، نه دا چې خپل ورندار ته کار وکې یا خوخې ته کار وکې. البته یو شرط ده چې دغه واجب نه دي، خو د خپل دی شرافت چې لري یا کوم انسانيت چې لري دوی کولای شي. اسلام دسي ورته ویل کیږي خوند دی مور او بلار دی خوخې دی مثلا دی البته دی خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي. خو کچیر د ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکړو یا مثلا د خوند خبر وو منی زکه غوي مور بلار دي ته د دوی احترام کولای شي، د دوی مثلا هر څه پر ځای کولای شي.
استاد د ته راسو چې کله په کورنۍ کې داسې وضعیت را منځته کیږي، لنګور سره بد چلند کیږي، اته د نږدې خپلوانو کړه نه پریښودل کیږي په کور کې یا کار او بل کار ورته بهانه کوي دا باید وکړي، تاسو د یو نارینه په صفات د سیاو کورنۍ کې کوم واجی وای تاسو څه فیصله کوله د خپل میرمنې ترمنځ، د خپل مور ترمنځ، د خپل خور ترمنځ د فضا مو څه ډول نارملوله؟
بالکل، تاسو ګورئ لمړنۍ د غزتونز لامل چې د پټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې د خزو یا مثلا د یو فرد انسان مقابل کې د غوي حقوق تر پخو لاندې کې یو ځنې دلیل نه پوهی دی. په افغاني ټولنه کې په خصوص په اطرافو کې د غزتون سره حتی په مرکزی ولایتونو کې د غزتون سره مخ یو. د هغه غزتون چې موږ خپل سترګو باندې وینو شخصا ما د غزتون دلیل په خپل خپلوانو کورنۍ کې خزې ته مسار زخ نه ورکول کې، خپل کور خپل پلارګنې ته نه پریښودل کې، خپل داسې نه دغه خوان نه مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې لکه مونږ چې دغه خزه مثلا کور ته راغله یا د انګور راغله یا ما ورندار راغله په دې مرج دا ما غلام شو، دا چې هر څه زو وړم زه به پرې کوم، ما خوند قرار نسی لیوار په امرونه کې چې ما دغه وکه یا مثلا هغه خواخي ورته ځان نه مثلا یو خوند جوړ کی، خسر ورته ځان نه خوند جوړي. یعنی هر څه چې دوی وړي دوی پرې کوي هغه هم دوی نشي کولای، ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې مونږ دوی څخه دفاع وکړو. کچیر دوی مثلا لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي یا مثلا وایي چې تاسو ما باندې حق نه لرئ، نو دا په دې معنی چې دا ډیره یعنی تاسو مخې ډېر زیاته حیا وي، دا دوی ته ډېره سپکه ښځه ویل کېږي، وایي یعنی دا د ما د عمر څخه نافرماني وکړه، دا څنګه امکان لري؟ دوی د اصولو څخه، خپلو حقوقو څخه نه دي خبر. دا یوازینی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده. که چېرې د علم وي په دې کورنۍ کې یا په دې خلکو کې، د خسر خپل حقوق پېژني، مثلا خواښې خپل حقوق پېژني، همدغه چې دا خپله کومه انګور چې د خپل طرز کار او مسؤلیت پېژني، خاوند خپل حقوق پېژني، زوجان حقوق چي دي، نو هېڅکله به دا ستونزې رامنځته نه شي. نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده، همیشه په کور کې یا خپلو خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړې ده چې ګورئ تاسو دغه کار چې تاسو سره کوي، دا تاسو به حق نه لرئ، دا حق په تاسو به دې په حق باندې نه واجبېږي، بلکې دا هم تاسو رته کالي مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاروي، چای تیاروي، دا یوازې د دې خوالی ده، د دوی په ښه اخلاق، په ښه انسانیت، په ښه شرافت باندې دلالت کوي. دا چې تاسو مثلا دومره د حد نه زیات پی امر وکړئ یا مثلا هغه وکړئ، دا خو طبیعي خبره ده چې معلومات تاسو یاستئ، باید بخښنه وغواړئ، او دې نه وروسته مثلا تاسو د دې کوشش مه کوئ چې دې نه د حد او توقع څخه زیاته غوښتنه وکړئ. نه، د میرمن د خاوند ده، د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري، هغه باید خاوند مثلا هغه حقوق پوره کړي، او خاوند هم دغسې بلعکس د دې حقوق پوره کړي، نو د دوی ترمنځ ستونزه راوړېږي. تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړئ، خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي، مثلا کالي مینځي، ډوډۍ تیاروي، دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانیت د تاسو سره کوي، په دوی په خوالي او دلالت کوي. زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی، او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خیر سي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416401. دا ونه نه خپرونه تر بیا ښه چاري. دی
چنار آخست یور دی چنار آخست یور دی زمزمه کاروان سندری چات زمزمه